امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. نن جمعه ده، د 1415 کال د دلوی د میاشتې 9 ده چې د 2018 کال د فبروري د میاشتې 18 کیږي. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 9 بجې کیږي. تاسو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. پرون د پاکستان په جنوب کې په یوه زیارت کې د داعش د افراطي ډلې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې 70 مړه او د 200 نه زیات زخمي شوي دي. د پاکستان مقاماتو ویلي دي چې د بم دغه چاودنه دومره زیاته خونړۍ وه چې په تیرو 2 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. راپورټونه وایي چې دغه ځانمرګي بم چوونکي د لال شهباز قلندر صاحب زیارت ته ننوتی او هلته یې په هغې اجتماع کې چې پکې ښځې ماشومان هم وو ځان په بم تباه کړی دی. د داعش افراطي اسلامي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د فوز نطاق تورن جنرال آصف غفور ویلي چې د فوز افرادو او هلیکوپټرونو د پیښې په ځای کې د ژغورنې په عملیاتو کې پراخه برخه اخیستې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نایکی هلی ویلي دي چې په دې کې شک نشته دی چې متحده ایالات د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د جنجال د حل دپاره د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې ملاتړ کوي. هغې دا هم ویلي چې د دغه جنجال اصلي حل د اسرائیلو او د فلسطینیانو په لاس کې دی، مګر بیا هم هغې ویلي دي چې موږ په مطلق ډول د دوو دولتونو د جوړولو د طرحې طرفداري کوو. د اسرائیلو د دفاع وزیر د غزې په تړانګه کې د فلسطینیانو نه د مستقیمو خبرو د شروع کېدلو غوښتنه کړې ده. هغه وایي دې ته تیار دی چې د ویډیو له لارې د فلسطینیانو سره خبرې وکړي. په 2005 کال کې هغه وخت چې د حماس ډلې د غزې په تړانګه خپله قبضه ټینګه کړه، اسرائیلو او مصر د غزې تړانګه محاصره کړې او د هغې نه وروسته د حماس او د اسرائیلو ترمنځ درې ځلې جنګونه هم شوي دي. پرون په بغداد کې د موټر بم په یوې چاودنې کې 150 تنه مړه او 60 نور زخمي شوي دي. د عراق د داخله چارو د وزارت نطاق تورن جنرال سادمان د بم د چاودنې دغه پیښه تایید کړې ده. دغه چاودنه د ښار په هغې سیمې کې شوې چې هلته یې اوسیدونکي زیاتره شیعګان دي. د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پرون د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلي دي چې په یمن کې د هغې هوایي حملې په باب تحقیقات وکړي چې د هغه ملک پایتخت نږدې دارها په سیمه کې د ښځو د ازادارۍ په یوې غونډې کې شوې ده. په دغې حملې کې یوه جینۍ او شپږ ښځې وژل شوي او 10 نورې زخمي شوي دي. په شمالي کوریا کې په 2014 کال کې د دوو اټومي او د توغندیو د ازموینو نه وروسته هغه ملک د تیرې یکشنبې په ورځ د نږدې واټن د توغندي ازموینه هم وکړه. دغه راکټ د شمالي کوریا او جاپان ترمنځ د بین المللي اوبو سرحد ته د رسېدلو نه مخکې 1500 کیلومتره فاصله هم وهلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ د جاپان، د جنوبي کوریا او د امریکا د پیشنهاد په اساس غونډه درلوده او په هغې کې د دغې شورا 15 غړو په یوه اتفاق د شمالي کوریا د توغندي د دغه ازموینه غندلې ده. د بشر د حقوقو یوې نړیوالې ټولنې د بنګلادیش په مقاماتو له دې کبله سخت اعتراضونه کړي دي چې هلته د نساجۍ د فابریکو د کارګرانو مشران کړول کیږي او همې د ډسمبر د میاشت راهیسې د هغوی 40 تنه په غیر قانوني ډول د سیاسي ملحوظاتو په اساس زندانی کړي هم دي. بنګلادیش په نړۍ کې د نساجۍ په صنعت کې دویم ملک دی او د نساجۍ ډیر زیات صادرات غربي ملکونو ته استي. او د نایجیریا هوایي قواو ویلي دي چې د بشري مرستو د رسولو په فوزي هلیکوپټر د بوکو حرام د افراطي ډلې په ډزو کې په دغه هلیکوپټر کې د هوایي قواو یو عسکر زخمي شوی هم دی. د نایجیریا د هوایي قواو په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې په دغه نظامي هلیکوپټر ام آی اولس کې د ګزاره د سیمې د مهاجر دپاره دارو او درمل بار شوي وو او هم ورسره طبي کارکوونکي وو. د فوج دغه اعلامیه وایي سره دې چې هلیکوپټر خپل ماموریت سرته رسولی دی.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، د دې خپرونې رپورټ ده. پخوانیو جهادي مشرانو د دلوي د شپږویشتمې نیټې په مناسبت په یوه غونډه کې د افغان حکومت پر سیاستونو او پالیسیو کلکې نیوکه وکړې او له حکومت څخه یې په نظام کې د بنسټیزو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
پخوانیو جهادي مشرانو د پنځشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو د 28م تلین په مناسبت جوړه شوې وه، د افغان حکومت پر سیاستونو او پالیسیو کلکې نیوکې وکړې. عبدالرب رسول سیاف په دغو مراسمو کې وویل مجاهدینو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په رهبرۍ کې د ونډې ورکول امتیاز نه بلکې د هغوی حق دی. ښاغلي سیاف وویل سره له دې چې د افغان ځواکونو ډېره برخه پخواني مجاهدین جوړوي، خو ټینګار یې وکړ چې د دغو ځواکونو له رهبرۍ څخه د مجاهدینو د لری کولو سیاست ته باید د پایټکې کې خودل شي. هغه ویل د دې کار لپاره یو میکانیزم ته اړتیا ده. داسې باید تعبیر ونه شي چې خدای مکړه له غیر سیاسي کېدو څخه موخه غیر جهادي کېدل وي. موږ وایو حکومت باید داسې کارونه ترسره کړي چې دغه اشتباه او انګیرنه د خلکو له ذهنونو څخه لرې شي. دغه پخوانی جهادي مشر ټینګار وکړ هیڅوک د نظام د ړنګولو غوښتونکی نه دی.
موجودیت یک نظام نیم بند را
د یو نیمګړی نظام موجودیت پر بې نظامی، لا قیدی او بې حکومتي غوره ګڼو او تر نن پورې پر همدې سیاست روان یو.
و بې نمی سیاست تا امروز روان است.
پخوانیو جهادي مشرانو او سیاستوالو د ټاکنو د نظام د اصلاحاتو او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په تړاو هم د حکومت پر کړنو نیوکه وکړې. د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني د افغانستان اوسنۍ وضعیت حساس وباله او ویل هغه راست چې تمه کېده د ملي یووالي حکومت د وضعیت د ښه کېدو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی. هغه ویل چې لا هم د افغانستان په امنیتي او ټاکنیزو ادارو کې بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
دونیم سال فریاد اصلاحات دادیم.
دونیم کالمو د اصلاحاتو چیغې ووهلې، خو په نظام او افغانستان کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره زموږ چیغې چا ونه اورېدلې. یو ځل بیا غواړو وایو چې د نظام دوام اصلاحاتو پورې اړه لري. له اصلاحاتو پرته د نظام پایښت له ستونزو سره مخ کیږي. هیله لرو چې د دولتدارۍ په سکتور کې، امنیتي او ټاکنیزو سکتورونو کې د نویو جوړښتونو او اصلاحاتو پر سر له سره غور وشي. ښاغلي قانوني زیاته کړه چې افغانان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د نیټې اعلان ته په تمه دي او راتلونکي ټاکنې باید له ځن پرته په شفافه توګه ترسره شي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هادي هم په دې غونډه کې د خلکو د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د ټاکنو ناسرګند برخلیک ته په اشاره وویل چې د ملي یووالي حکومت په دغو برخو کې هیڅ ډول اصلاحي پروګرام نه لري. ښاغلي اهدي افغان حکومت د خلکو پر غورولو تورن کړ او ویل حکومت دې زموږ پیغام واوري، بیا موږ له ترسره شوي عمل سره مخ نه کړي. هغه قانون چې پکې هیڅ اصلاحات نه دي راغلي زموږ مخې ته دې نه راوړي. هغه پروسه چې هیڅ پکې شفافیت نه و، ما ډیر څه اوریدلی چې دلته د ویلو ځای نه دی. د کمشنرانو د غوره کولو پروسه هیڅ شفافه نه وه او زما لپاره یې منطق هم ډیر کمزوری دی. هیله ده چې موږ دا اصلاح کړو. انورالحق هدي خبرداری ورکړ که چیرې د ټاکنو په نظام کې بنسټیز اصلاحات را نشي، د افغانستان ټاکنې به یو ځل بیا له نه جبرانیدونکي کړکېچ سره مخ شي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانیو جهادي مشرانو د دغو نیوکو په غبرګون وویل که څه هم په حکومتي چارو کې نیمګړتیاوې شتون لري، خو زیاته کړه چې د حکومت مشران د نظام د بقا او اصلاحاتو لپاره کلک هوډ لري. هغه ټاکنیزو اصلاحاتو ته په اشاره وویل
اصلاحات انتخاباتي دوسیه بسیار بزرگ بود.
ټاکنیز اصلاحات یو لوی دوسیه و چې یو برخه یې تطبیق شوې ده. زموږ د سلامتۍ ضمانت نن پسه کې دی. د سرتاسري شفافو او عادلانه ټاکنو لارې د خلکو لخوا د هغوی د برخلیک ټاکلو حق دی. زه وایم چې په دې برخه کې باید اپوزیسیون لوړغږ ولري او تاسو باید په رښتینې توګه په میدان کې اوسئ. یو وخت زه هم په اپوزیسیون کې وم او باید دا ووایم چې په حکومت کې د پاتې کېدو په پرتله په اپوزیسیون کې ډېر هوسا وم. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حکومت له اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. داسې تمه کېده چې ټاکنیزو کمیسیونونو ته د نویو کمشنرانو له غوره کېدو وروسته ډېر ژر به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو نیټه اعلان شي، خو د دریو میاشتو په تېرېدو سره لا هم د راتلونکو ټاکنو برخلیک روښانه شوی نه دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ. پامکری په دې حق له په کابل کې زموږ د خبريال اکرام شنواری رپورت چې د مسکو د تیر ورځې د کانفرنس په اړه د ارګ او اجرایی ریاست د ویندویانو څرګندونو ته هم پکې ځای ورکړسوي.
د افغانستان د جمهوریت د وین مرسیل شاه حسین مرتضوی چې نن په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې جمهوریت محمد اشرف غنی د پنجشنبه په ماښام د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره له کابل څخه جرمني ته تللی دی.
در دو نشست قبلی تا دو سال د جمهور در این نشست سخنرانی داشت.
خغلی مرتضوی ویل جمهوریت غنی د دې کانفرنس په دوه تیرو غونډو کې د ګډون ترڅنګ برخوال ته یې وینا کړې وه او د تاوتریخوالي د پنځمې صفې په هکله یې وینا لرله. نن موږ د دې شاهد یو چې کوم نظریه چې جمهوریت وړاندې کړل نړیوالو مشرانو ته د درک وړ نظریه دي او ټول دا وایي چې د تاوتریخوالي پنځمه صفه چې داعش په محور باندې څرخي د نړۍ هیوادونو او سیمې ته لوی ګواښ دی. جمهوریت غنی سره په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد دانی پتمر، د مالي وزیر اکلیل حکیمی، د جمهوریت د اقتصادي چارو ستر سلاحکار محمد همایون کویومی او د جمهوریت غنی یو بل سلاحکار نادر نادری ملګرتیا کوي. شاه حسین مرتضوی ویل چې جمهوریت غنی به د دغه کانفرنس په شونډو کې د امریکا د جمهوریت د مرستیال مایک پینس سره د لیدو کتو سربیره د اذربایجان او کروشیا جمهوریتانو، جرمني، ناروې، جورجیا او ترکی صدر اعظمانو، روسیې، چین، سعودي عربستان، جرمني، ایران او قطر د بهرنی چارو وزیرانو او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره هم د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې وکړي. خغلی مرتضوی ویل چې همداشان د اروپایي ټولنې د امنیت او بهرني سیاست د رئیس او د مایکروسافټ د شرکت رئیس بیل ګیټس سره کتنې هم د جمهوریت غنی په پروګرام کې شامل دي. د مونیخ امنیتي کانفرنس هر کال د جرمني د مونیخ په ښار کې جوړیږي چې نړیوال مشران پکې په نړیوالو مسالو او په ځانګړي ډول نړۍ ته د ورپېښو امنیتي مسالو په سر خبرې کوي. ټاکل شوی جمهوریت غنی به د دې کانفرنس ته نړۍ او سیمې ته د سخت دریځۍ او افراطیت د ګواښونو په اړه وینا وکړي. د افغانستان جمهوریت د وین مرسیال د امریکا د جمهوریت مرسیال سره د جمهوریت غنی د خبرو په اړه ویل چې افغانستان او امریکا ډیری نږدې ستراتیژیکي اړیکې لري.
شما در جریان هستین که رابطه افغانستان با ایالات متحده امریکا یک رابطه
خغلی مرتضوی ویل د امریکا متحده ایالات سره د افغانستان اړیکې ستراتیژیکي او دوامدار اړیکې دي. جمهوریت ترامپ د حکومت راتلو سره د افغان حکومت تمه داده چې دا اړیکې به لا پیاوړې او خیشي. د دواړو جمهوریتانو ټلیفوني خبرې چې کړې دي د تروریزم سره په ګډه مبارزه ټینګار شوې او یو مهم ټکی د امریکا د نوې حکومت چې د یوې نوې کړنلارې په توګه یادونه یې وشي هغه دا ده چې د امریکا نظر اقتصادي او اقتصاد محور دی او ټوله هڅه دا ده چې څنګه د افغانستان دولت سره په پرمختګ او پانګونې په برخه کې کار وشي چې موږ هرکلی کړو. د افغانستان جمهوریت د وین مرسیال په خپل دغه خبري کانفرنس کې په مسکو کې د شپږو هیوادو د کانفرنس په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې افغانستان د سیمې ټولو هیوادو سره د دولتونو ترمنځ اړیکو باندې ټینګار کوي. ښاغلی مرتضوی ویل چې افغانستان په هر جوړیدونکي کانفرنس کې د افغانستان د حکومت استازي که ګډون ونه لري نو دغه سي وندو پهلې به د ګټي پر ځای سیمې ته زیان ورسې. د خاغلی مرتضوی د خبري کانفرنس وړاندې د افغانستان د اجرایی ریاست د وین مرسیال جاوید پسل هم د مسکو کانفرنس په اړه خبرې وکړې. ویل چې د مسکو ناسا د سیمې هیوادو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې د همغږۍ رامنځته کېدلو یوه هڅه ده.
څه ډول ممکن ده چې زموږ همسایگان او د سیمې نور هیوادونه د افغانستان په مسله کې د تروریزم څخه ملاتړ پر ځای د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ وکړي؟ او څه ډول ممکن ده چې د تروریزم پر ضد همژغي د سیمې په کچه باندې ایجاد سي؟ پر دې هلته پرون بحث وسو. زموږ توقع ده چې له دغه ډول بحثونو څخه موږ د سیمې په کچه د دې همژغي په ایجاد کې ګټه پورته کړو. ولې دا تلاش هیڅ وخت د افغانستان د حکومت په مالکیت او رهبری د سولې د پروسې ځایناستي نسی بدل کېدلای؟
د چرشمې پورت په مسکو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هند او افغانستان استازو د افغانستان په حالاتو خبرې وکړې.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ د دې خبرونې بل رپورت ته. په کندوز کې د 22 اتحادیو مسؤلین له دولت څخه غواړي چې دغه ولایت د خلکو ژوند ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر رپورټ کې واوري.
د کندوز خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی ژوند ته د ورپېښو خطرونو مخه ونیسي. په دغه ولایت کې خلک د امنیت له پلوه اندېښمن دي. دوی وایي چې د دوی بچیان تښتول کیږي او په بازارونو کې خلک په رڼا ورځ وجل کیږي او د کندوز خلک په ډاډه زړه په دغه ښار کې ژوند نشي کولی. په دغه ولایت کې د 22 مختلفو اتحادیو مسؤلین ویل چې په تیره یوه میاشت کې د کندوز په ښار کې درملتونونه، دوکانونه او کلینیکونه چور شوي او څو تنه صرافان د پیسو د انتقال پر وخت وخت یا ټپین شوی او یا هم وجل شوی او پیسې وړل شوی دي. ډاکټر عبدالقدوس میاخیل وایي چې د دوی د یو ډاکټر زوی هم تیره میاشت اختطاف شوی و.
کندوز د امنیتي حالت چې د دې په زمين کې د اختطافونو خار په مابین کې د ترور او د وجلو په حق غوښتلم چې د کندوز خاریان سره راټول کو یو اتحاد مې سره وړو تر څو د اتحاد لارې نه د کندوز ولایت مسؤلینو نه خپل غوښتنې وغواړو. منګه د ډاکټرانو د اتحادیې نه سوا دویشت اتحادیې د کندوز د ښار کې چې عملا وجود لري د هغوی نه دعوت کړی دی کې د انستیتوتونو د پوهنتونونو د قالین بافانو د صرافانو د بزازانو د زرګرانو په مجموع کې ټول هغه اتحادونه چې په کندوز ولایت کې وجود لري نن ترې دعوت شو.
د کندوز اوسیدونکي عبدالبصیر وهاج هم له ناامنۍ او د دغه ښار د خلکو ژوند ته د ورپېښو خطرونو یادونه کوي. هغه وایي چې دوی له محلي چارواکو غواړي چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړي.
په کندوز نام نه ډیر سوي دي د دې ترڅنګ چې مثلا دلته مخالفین هم شتون لري. په دنه ښار کې د کندوز یو تعداد نه مسؤول وسلوال هم چې دی یو شتون لري او تقریبا په یو میاشت کې دولس یا دیارلس قضیې چې مسلحانه قضیې وي د یو تعداد دوکاندارانو همداسې د ډاکټر صاحبانو همدارس د دواخانو او درملتونونو دارایګانې چې دی په علني ډول باندې سرقت شوي وړل شوي. محلي مسؤولین چې هغوی دلته کندوز کې هغوی مسؤلیت لري د خلکو د امنیت د تامین دوی خلک پاتې راغلي دي. خلکو هغه درونی احساسات مختل چې خلکو ته وړاندې کی او خپل درد خلکو ته وایي چې موږ واقعا دا درد لرو او نور د دغه نخوال په وړاندې باندې نور موږ چپتیا نشو اختیارولی. کندوز د یو لړ هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې ډیر نام نه دی. په کال کې دوه ځلې سقوط کی کندوز. محلي مسؤلین په دې نه دي توانېدلي چې کندوز ښار تقریبا درې کیلومتره واټن نه لري د نور ولسوالیګانو نه. دننه د ښار کنټرول دوی نشي کولی، د چوک کنټرول دوی نشي کولی. دغه دی چې دلته نامنی غلاوې او ډېر نور مسایل زیات شوي دي. هغه بې کفایت مسؤلین چې دلته په دندو باندې بوخت دي نور دا اجازه دوی ته نه ورکوي چې زمونږ په سرنوشت زمونږ په برخلیک باندې دوی لوبې وکړي.
د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا وایي چې د کندوز خلک له ناامنۍ او ګډوډۍ او نور تر پوزې راغلي او خلک هره ورځ د محلي حکومت د تصمیمونو قرباني کیږي. د کندوز خلک د محلي حکومت د بې پروايي ورسته او ناامنۍ او د هغو تصمیمونو څخه چې د خلکو له ژوند سره برابر نه دي تر پوزې راغلي. هر ورځ خلک وجل کیږي، هر ورځ ترې غلاګانی کیږي که حالات داسې وي کېدای شي د کندوز خلک نور د دوی پر وړاندې راپاڅیږي او د حکومت ګریوان ته لاس واچوي. د کندوز امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی په کندوز کې د ناامنۍ او د مهارولو په خاطر څو مرحلې عملیات وکړل چې په ځینو سیمو کې لوی نظامي بیزونه هم جوړ کړي دي. د کندوز د ښار اوسیدونکي د ژمي په ختمېدو سره د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې راتلونکي پسرلي کې کېدای شي دغه ولایت یو ځل بیا سقوط وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
او اوس په مکړی دی رپورټه. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتس د عرب لیگ له مشر سره نن په قاهره کې او پرون د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل چې په سیمه کې د اسرایلو او فلسطین او نورو ډیرو مهمو مسایلو په باره کې ورسره بحث وکړي. پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اسرایلو له صدر اعظم نتنیاهو سره وکتل. د پخواني ولسمشر اوباما په دوره کې د امریکا او اسرایلو څخه څناته او زاسړه سوی و، خو پرون په واشنگتن کې فضا دې ته مثبت ښکارا سو چې دواړو مشرانو د متحده ایالاتو او امریکا ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانست. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
له اسرائیل سره د تودو اړیکو تازه فصل ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې په دې خبرو پیل کړ.
متحده ایالات یو ځل بیا په هغه نه ماتیدونکي تعهد باندې تاکید کوي چې له خپل نږدې متحد اسرائیل سره لري.
دواړو مشرانو د سخت دریځۍ، اسلامي تروریزم خلاف د مبارزې او دا چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي یو ډول نظر درلود.
مستر پرزیدنت، ښاغلی
جمهور رئیس، تاسو په ډېر وضاحت او جرأت د ستونزې په وړاندې خپل دریځ څرګند کړ. تاسو د ایران د ترهګر رژیم خلاف د مقابلې لپاره غږ وکړ څو ایران د دې ناوړې معاملې له لارې اټومي وسلې ترلاسه نه کړي.
د ولسمشر ټرمپ او اسرائیل د صدر اعظم نتنیاهو د نږدې اړیکو له امله یو شمیر اسرائیلیان دې ته په تمه ول چې د امریکا سفارت به له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال شي، خو ولسمشر ټرمپ لا پرې عمل نه دی کړی. هغه وایي په دې اړه په ډېر احتیاط غور کوي. په اسرائیلو کې د نوو آبادیو د دوام په اړه ولسمشر ټرمپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په وخت کې موافق و، خو اوس یې نتانیاهو د لنډ مهال توقف ته وهڅاوه.
I'd like to see you hold back on settlement.
زغوارم دا وینم چې د یو څه وخت لپاره نوې آبادۍ ودرول شي. زغوارم په دې اړه یو نوې معامله وشي.
خدا څرګنده نه ده چې څه ډول معامله به وي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځو ویل چې دی د یو دولت د حل د معاملې امکان نه ردوي. دا هغه څه دي چې د امریکا د څو لسیزو راهیسې پالیسي به بالکل بدله کړي. په لویدیځه غاړه کې چارواکي دې ته حیران ول.
په دې اړه د حل لاره د دوو دولتونو شتون دی. د فلسطین دولت به د اسرائیل د دولت تر څنګ په سوله کې ژوند کوي.
د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرز د مصر د بهرنیو چارو له وزیر سمی شکری سره پرون د چهارشنبې په ورځ وکتل. هغه نن په قاهره کې د عرب لیگ له مشر سره هم وکتل. ښاغلي ګوتیرز وویل چې د فلسطین او اسرائیل د کشالې د حل په اړه چې دوه دولتونه به څنګ تر څنګ موجود وي بل پلان نشته دی. ښاغلي ګوتیرز په حقیقت کې د ولسمشر ټرمپ د دریز په ځواب کې دا خبره وکړله. هغه له دې نه انکار کوي چې د امریکا پالیسي د اسرائیلو او فلسطین د دوه دولتونو د شتون په اړه په څرګنده باندې تایید کړي. متحده ایالات د 2002 کال راهیسې د اسرائیلو او فلسطین د کشالې د اواري لپاره همدغه پالیسي لري. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیشه د افغانستان په جنوب کې نن اعلان شوه. د هلمند ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې د پولیو سبسوي پیشه د روان عیسوي کال دوهمه پیشه ده چې سبسوي ده. عزیز الله پوپل په دې باره کې له کندهاره رپورټ را لېږلی.
په هلمند کې د واکسین د پروګرامونو مسؤول ډاکټر عبدالاحد حازم وایي چې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پیشه د دې ولایت د نهر سراج په ولسوالۍ کې سبسوي چې د پیچ په اړه د پلټون د بشپړېدو وروسته نن د پنجشنبې په ورځ یې پایلې اعلان شوې. ډاکټر عظیم وایي ګزڼ وهلی ماشوم د څکمو 15 کالو دی او چپه پښه یې پل شوې ده. د ګزڼ وهلی ماشوم کورنۍ د نهر سراج ولسوالۍ له مرکز څخه لري په یوه کلیوالي سیمه کې ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د مخنیوي د پروګرام مسؤل ډاکټر میوند احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې پلټنې ښیي په نهر سراج ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو وهلي ماشوم د ویروس اړیکې د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټ ښار سره نږدې د کلای عبدالله د سیمې د پولیو له ویروس سره سمون لري. د زیاته کړې چې د عامې روغتیا وزارت په دې اړه بیړنۍ ناسته سره بللې او له پاکستان څخه د راستنېدونکو ماشومانو تر څنګ به د لوړ عمر کسانو ته هم د واکسین د تطبیق په اړه پریکړه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د واکسین د برخې مسؤل سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې دا د پولیو پر ضد مبارزه کې د اندېښنې وړ حالت دی او د پولیو پر ضد ګډ ټیمونه هڅه کوي چې په سیمه کې نوي مؤثر او وقایوي پروګرامونه پیل کړي.
نو ما اندېښنه سته او انشاءالله موږ خپل حل ځلې کوو تر څو دا ویروس نور پسې خپور نه شي.
په هلمند کې د ګزڼ له دې تازه پیښو سره په افغانستان کې د پولیو د سږ کال د پیښو شمیر 2 ته ورسېدی. تر دې پیښې 3 اونۍ مخکې بل پیښه د کندهار ښار په لواله سیمه کې سبسوي وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نایجیریا کې د بوکو حرام ډلې د دین او مذهب په نوم د مرګ او رانی لوی نشي مو د څو ورځې راهیسې د آشنا تلویزیون لارې خپرې کړې. د دې افراطي ډلې د ظلم په اړه پوښتنه داده چې د اسلام له نظره چې د سولې او صمیمیت دین دی داسې ظلم او ستم څه معنا لري. امریکا ژغ په څلورو برخو کې د ترور او وحشت د افشا کېدو په نوم د دې افراطي ډلې د اصلیت په اړه معلومات موندلي دي چې څلرمه او وروستۍ برخه یې تاسو ته اورول کیږي.
تیرو وو کلونو په موده کې د بوکو حرام د دهشت له امله په میلیونونو نایجیریانو ډېر سخت کارونه ګاللي دي. د 2018 میلادي کال له پسرلي راهیسې د نایجیریا پوځ تازه عملیات پیل کړل او یو شمېر هغه ښارګوټي او کلي بېرته ونیول چې د بوکو حرام په ولقه کې وو. په دې ویډیوګانو کې معلومیږي څوک چې ژوندي بچ شوي کیسې څه وي. امریکا غږ نایجیریا ته په 2018 میلادي کال کې د دې لپاره ولاړه چې د حکومت د دې اداګانو اصلیت معلوم کړي چې په رښتیا هم په هغو ځایونو کې چې پخوا د بوکو حرام مرکزونه پکې وو اوس پکې امنیت ښه شوی دی. موږ لومړی د بورنو د ایالت دوهم غټ ښار باما ته ولاړو چې په 2014 میلادي کال کې د بوکو حرام په لاس له لوېدو مخکې پکې 300,000 خلکو ژوند کاوه. موږ له یو پوځي قطار سره ملګري شو چې 12 ټرکونه دافع هوا ماشینداري او یو بلوک اسکر پکې وو. د جنگ په دوران کې په باما کې د ظلم او تشدد ډېرې بدې صحنې لیدل شوې. یوازې یو سړی بچ شوی وو. دې سړی موږ ته یو پول وښودو او اشاره ورته وکړه.
هغه پول دا دی، یعنی د باما پول. هر څه دلته پیک شول.
خلک پکې د رامېدو او له پلنه لاندې د غوځېدو په حالت کې لیدل کېږي.
د کینټر په نوم به یې په یوه ټرک کې خلک بارول. دلته به یې راوستل. نوبت په نوبت به یو تن د لنګیو نه نیول کېده، بل به یې په سر په ټوپک ویشته.
د بوکو حرام د وسلوالو له تښتېدو وروسته اوس هم د باما کوڅې او سړکونه خالي دي او کورونه سوځېدلي دي. دا د باما د امیر ماڼۍ ده چې یو وخت به پکې قبایلي مشرانو غونډې کولې او له خلکو سره به یې ملاقاتونه کول. دا د نایجیریا د پوځ لیوه مشر ډګروال ای جی لاکا غږ دی چې وای
د جماعت نه سوا نورې ټولې ودانۍ سوځولې دي.
عین شان د تباهۍ او بربادۍ نښې او آثار په ټولو هغو کورونو کې لیدل کېږي چې وخت د بوکو حرام په ولقه کې وو. د نایجیریا له شمالي ختیځ نه تقریبا 2 میلیونه خلک مجبور شوي چې خپل کورونه خوشي کړي او وتښتي. زیاتره یې اوس په کمپونو کې خواړه واړه پراته دي. د باما په کمپ کې 20,000 کسان پراته دي چې اوبه او خواړه ورته په سمه توګه نه رسېږي. یو ځوانه ښځه چې په 14 کلنۍ کې بوکو حرام تښتولې وه امریکا غږ ته ویل:
کله واده کولو نه به موږ انکار وکړ، په کوټه کې به یې بندي کړو او په زور به یې نکاح تړله.
موږ کوښښ وکړ چې د کوم شي ښارګوټي ته ولاړ شو، خو عسکرو انکار وکړ او ویل چې سړک ډېر خطرناک دی. د بوکو حرام په ویډیوګانو کې په دغه ښارګوټي کې هم په عام محضر کې د خلکو د ادامېدو صحنې ثبت شوې دي. نو موږ د ډمسک په لوري روان شو. دا ښارګوټی هم په بشپړه توګه وران او ویجاړ شوی او له خلکو نه خالي شوی دی. صرف یوه زړه ښځه پکې پاتې وه. یو بل ښارګوټی چې څو ځلې وران شوی او بېرته آباد شوی د مینوک ښارګوټی دی. دلته لږ تر لږه 200 کلیوال خوشي شوي دي. په دغه ښار کې آبادي پیل شوې ده او د یوې نظامي پوستې د موجودیت له امله خلک ورته بېرته را روان شوي دي. دا د مینوک د محلي امیر غږ دی چې وایي:
زمونږ ماشومان په تیرو 3 کلونو کې ښوونځي ته نه و تللي. هیله لرو چې د ښوونځیو له آبادولو وروسته به په یوې او یا دوو میاشتو کې بیرته ورشي.
بوکو حرام په لومړي سر کې خپل فعالیت د نایجیریا په شمالي ختیځ کې د بورنو ایالت له دوهم غټ ښار میډوګوري نه پیل کړ. اوته دغه ښار زیاتره سیمې د پوځ په کنټرول کې دي. په سیمه کې د نایجیریا د پوځ دوهمې فرقې قومندان جنرال ویکتور ایزوګو امریکا غږ ته وویل چې خو استخباراتي اطلاعاتو او هوایي بمباریو ورسره مرسته وکړه.
مونږ 50% کې خپل دنده بشپړه کړې ده او اوس په کوچنیو ډلو کې فعالیت کوو.
جمهور رئیس محمدو بوهاري په 2018 میلادي کال کې ادعا وکړه چې د هغه په وینا د بوکو حرام وسلوال ختم شوی دي او له خپل وروستي مرکز سمبیسانه هم وستل شوی دي. خو سمه خبره دا ده چې جنگ نه دی ختم شوی او په میډوګوري کې اوس هم د بوکو حرام جنګیالي کله چې خوښۍ وژونکي حملې کولی شي. او کومې 2018 جنکۍ چې د شیباک یو ښوونځي نه 2 کاله مخکې تښتول شوی وي اوس هم د بوکو حرام سره قید دي. د هیواد په شمالي ختیځ کې یو ستر بشري ناورین رامنځته شوی. 5 میلیونو خلکو ته په سمه توګه اوبه او خواړه نه رسېږي او د بوکو حرام وسلوال د حکومتي قواو سره په ګوریلای جنګ بوخت دي. کله چې څوک د ګمشپ سړک درومي، د هر بوټي او ونې شاته د بوکو حرام وسلوال ټوپک په لاس ولاړ وي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسې نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوسئ.
رادیو.